بهرني سیلانیان وای د هلمند خلک خواړه او بې خورا په زړه پوري دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او د پلمړی ځل هلمند ته تللی دي.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دی ورستی جګړو د دغه سیلانیانو دراتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلی دی چې د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بستي واورو. په دې خبرونه کې د شذو پر مسالو باندې خبرې کوو. تر یوې لنډې د مې ورسته به بیرته له تاسو سره یو، خو تر هغه مخکې به زه ملالی بشیر د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې طالبانو وخت لرسیدو ورسته د انجنونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ګڼ شذیل دندو څخه به برخه کړي چې له دې سره د دوی په وینا شذیل پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. پر دې موضوع باندې چې په ځانګړې توګه هغه شذ چې د کورنۍ سرپرست نه لري یا هم کندې سوي دي له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو، خو تر یوې لنډې دمې ورسته. یو ځل بیا هم تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. تاسو به په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې واوري چې پر شوتو د کار او د کړو محدودیتونه محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ کړي دي، په ځانګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور غاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شذو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون له لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شذو پر کار او د قربانی محدودیت رامنځته کړ، شذې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته، تاسو ته جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پر کړی دي. کله چې طالبانو د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بې له شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاهد یو چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، له لاسه ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونې د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څو چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجه ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کیدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي، د دې پوهنتونونه بند دي؟ بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بند دي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بې روحیې له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې لدان به برخیسوی، افغان شد زلت سر دول اقتصادی ستونزو سر مخام اختی؟
من نکم نمره تاست درانی خورت و بریدون کت سلامونه ورندی کم. واقعا کلا چی دروازی در مکتب و در پانتون و در کار در پاره دوی اعلانو که خزی کورونو پیشو اقتصادی پرابلمونه به حد به اندازه زیاد شو په کورنۍ کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې هم په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ورته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې خو د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونو دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ و د نفقې برابرول د دواړو په غاړه و، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقعا ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه توان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرینهاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم. زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچې ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي. که دا ادامه ورکړي، یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و، دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا
امسایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به امخ دان نه لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب غیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون می یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بي خبت حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامده دي او چا سره خبرې نه کوي ته ته لاره کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تینا هغوینه بیخي ره شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمیر شذې چې د خپل کورنۍ یوازینی ګټونکې دي دوی وایي چې په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نس پوره کولای او دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړو او ناامنیو کندې کړي او د کورنۍ د پالنې دروند بار د دوی اوجو دی چې اوس دې دغه بار نسی وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوښ ونی سو او بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلون کوي او لری پرتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یو روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت په کار پسې تللی و خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډېر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي د 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه دوه کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپازو نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپی کړي او اوس هم دغه فزیکی ټپونو لکړاو سره لاس او ګریوان ده نسبه وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړینه ورسته به د خلکو په کورونه کې جامع منځلې خو اوس د خپل ناروغي له امله دا کار هم نشي کولای هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامې مې منځلې کار مې کاوه اوس څه کولای نشم نه پوهېږم مینه مې کومه ده چې کار کوم پلس په هي مې رېږدي
نازب بو وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوګه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړي. د خپل کورنۍ سرپرست دغه میرمن وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یواز ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو له خوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیری دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینی کونډې وي چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لقبل د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید کونډیانو شمیر تر نور هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلي دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرلا پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ویل شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېری په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دی کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پنځونو دروازې خلاص شي ترڅو د دې شمیر ښځو شکایت چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې ذکر وکړي او بل دغه او کولی شي چې کار وکړي. او کله چې د داخلي د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وي. موږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په مؤسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې دغه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحي له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
د مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ هم ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع وو یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی ښځې وي. ته باور وکړه چې د هیچا مالونه سم خرڅ نه شو، زما هم غرفه درلوده. یعنی خلک به راتلل خوښېول، ویلې همدا دوی به ویل چې هماغه پروګرام دی فقط، ویلې څه خبره ده سم خرڅ کړي، ویل نه سیل کو بای کو نخر، فقط خلک راځي سیل کوي قیمتي بس اخیستی نه شي. همدا څلور پنځه ورځې همداسې تېره شوې، په د اخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ کړه، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي، دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا د دوی هغه محصولات د دوپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره، د توسید دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلوده، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه وکړه، ښایسته وو، خلک به راتلل، بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، او خی دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت نه زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاره ترېنه ورکه ده، حیران پاتې دي. عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بیرته یې وچ ور نه کړي، دوکان خالي دي. داسې حالت دی، دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږې نه به همداسې پتوي، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی، او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې ونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو هر رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، با خبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفي د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسه راته وکي چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ویل غواړي د شذو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسي جاو په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه موږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهدو او په دې نمایشګاه کې موږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د خزو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې تاسو نمایشګاه هیڅ نه ایجادیږي مولد علامه ده ولاته اصلا د خزو لپاره حق نه ورکول کیږي چې د نمایشګاه اوسېږي او هغوی کډون وکړي او شي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او اولته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره اوسېږي برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ د دې شاهدو چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګي ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي و مور او سره خبرې مې کړې چې څنګه د نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ورده خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته برا شم که نه او همداسې کله چې موږ مکتبونو ته تلو او هلته مو قرتاسۍ توضیح کوو هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند و کله چې د دا کال دا سږ کال یا پیلېږي دا هر کومې به اووم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیف شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی او کله چې موږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همدا چې روحیه د دې روحیه کله چې موږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو واقعا چې ډېره دردمنه تېرېږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله موږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخپله دیږي چې د یو هېواد ترقي د هېواد ښځو او د هېواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي موږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفي اغلی امیل ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه سوی و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارډ ډالر مرسته وسی ناخالص داخلي تولید به 1.3% لورسي خو که د طالبانو د سخت درې ځکړنو لامل مرسته 10% کمی سي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړو چې کتاسو میرمن ته اجازه و نه کینې مونږ کومکونه بندو تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په دې ډاډه زړه ویلې مونږ ضرورت نه لرو دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندې دې ویل چې ضرورت لرو دې باید جاري وساتي اما هغوی شرایط ایښې وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي دوی باید صحیح ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد او دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې وسوینو او که دا هم قطع شي خو دا خلک مري کنه مسئولی څوک دی خو جوابګوی الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې لپاره چې خدمات یې راکړي همد دوی مسئولیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي که د دوی ځایونه بیل شي که داسې وشي که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي نه مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطعا تاثیر یې نه کوو که بندوی یم یعنې دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده ځکه چې مونږ ضرورت لرو شرایط داسې دي اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي نو په دې مونه شوه بلاخره بعضې ماساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د لوږې سره مخ دي نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنا یې ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوي نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړی وو زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس شته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې مزګار وو مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل وو خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره دوی ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو بلاخره به څنګه کیږي یعنی ډیره سخته ده اکثریت خپل کورنۍ ته نفقه برابرول د خپل کورنۍ سره یوګا ورکړي وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته کار کوو هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم وینې چې مونږ په څه حالت کې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کې ونسپموي د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نشي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي اما متاسفانه ده چې ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولګې نه اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پات شو او دا هم دوی په سخت حالت کې دي دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دونه عاجز شوي دي او دونه
احتیاط شوی دی چی بیخی ران جوری بیخی اوز خلاره تینوره کده و بیرون تاگم مشکل ده و سرکم لارچی اگر چی پیسی نداری خود تاگم یو سه امکانات واری سرکم لارچی پس وزرونه و پیدا کی سرکم ووزی اوز خو مونگ دلت بیخی لکه چی اسیر ووزی دا خو دیر سخته ده واقعا دا دیر او نړیوالی ګوري او تماشا کوي خپل خبري کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه کوي زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ښه کېږي نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه یې اټکل کړی و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالصو عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوی و چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره دی د ښځینه مرستندویه کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړې چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبرې وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوی برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه په بیل بیل برخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمند او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. مونږ چې په کابل کې پر مشروع کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلی او خپلې وویلې چې ښځې د افغانستان کې 60% کولی شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیزه ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلې چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولی شي چې پانګونه وکړي کولی شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا موږ شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. هغه رقم چې اغلی امیر ویلې چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په ادرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په دری چې وایي بخارونمی په شکل ښځو لپاره ورکول کېږي هغه هم یو شمېر یو ډېر کم ښځو لپاره ورکول کېږي چې هغه هم هېڅ کوم فایده نه لري او هېڅ کوم اغېزه نه لري. کله چې نړیوال غواړي د افغان ښځو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي؟ بله شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمنده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه یا یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي خو متاسفانه عملي اقدام هېڅ نده شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان خزو ته نه توجه کړی دی او دیو پاتې دی او دا سخت شرایط.
مننه آغلی روفی. آغلی امیل تاسی یادونه وکړه او آغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو. آغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% ښځې اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پارک او فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ دسی زیاد جدی نمیو چی دی توجه کیا یا چاہتا ہوئی چی تا یا سکرتا پی وی یا خوالا خواسر چی کن کسان چی یادر شو نیسی بس خوابی کهو نو خوابی پدی کده چی دوی هم گرزیده لگه خپل حضور فیزیکل خلکو تای خودل چی منگم دسی علاقه لرو منگا گرزو منگا مسئولیت لرو منگا علاقه من دیو چی نارینا و خزی لاستر اوڑنی لری و دیواد پر مختق بپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او ته داسې ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا پزینی زاین کې د تلاشی د پاره پریدي، پزینی ادارات کې خال خال پریدي او دلته تجارت د پاره په بازي موارد کې مثلا یا په مرکز کې په اطراف کې خو یو څه بیا مادیتونه به خیز زیات دي چې هغه د سره مخ دي دې ته اجازه ورکړي. اما په عام شکل خو ته اجازه نه ورکړي چې کار وکړي او د خزم ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت چې زماده کار پوری مربوط زیدی آتا چلارو موین سید سر خبری وکری، موین سید دیر پا افتخار ویلی ویلی مون دی اقتصاد خانواده که چی کم خوزی کار که و متخصصی نوی ام داوز پا دیر عزت منگا پا کرونو که کی نولی او اوی تماشون لیگو دوم را منگ داوی قدر کرده. ما مداخله و کمال چه قدر ده کرده؟ آغا چی سکم علم پوها ده پا دیلار که دلو ده آغا طول آغا لاسو یاد وزی آغا لمن زی او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی ماشونه کټ کړه او بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي. هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ د ټاکلی دی په چې د حاضري یو میاشت کې اضافه کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره یې نه ده کړی چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي. دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه ده کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله ډېر راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ ارام کاغذ. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پاره څه اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم. خو زما هغه کس چې متصدی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، موږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توی بندیخانې ته ځو، بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، موږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به موږ لاسرسی درلوده هغوی سره.
د هغوی د پروګرامونو سره مونږ به خارج ته لیږل کېدلو. مونږ په نورو هیوادونو کې به نمایشګا ګاښې ته اشتراک کوو. نورو هیوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو دپاره به پروګرامونه مونږ به نورو هیوادو ته تلو. د هغوی زراعت، د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري هیواد و، دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي، ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالداري په برخه کې کړی دی، د هغه نه باخبرې دل هغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل، دا خو لوی لوی پروګرامونه غواړي، دا خو کار غواړي. دا خو داسې نه کېږي چې ښځې کښېنه او هغه نارینه هم زموږ نه بهتر حالت لري. په همغه وزارت کې هم داسې کسان یې راوړي دي بیچاره چې هغه ملا مولوي دی چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي، بس چوکیانې دي په همغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي. حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره مونږ به څه کېږو، څنګه به آخر به څه کېږي، څومره به تحمل ولرو. مونږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو. دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي. نړیوالې ګوري، خلک یې ګوري، اوس هغه دنیا نه ده، دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه، دغه دغه نیمګړتیاوې، دغه محدودیتونه، دغه ظلم، زور، دغه نادودي چې په مونږ روان دي، مونږ هم انسانان یو، دغه دغه خلک ګوري که نه.
مننه آغلی امیل. آغلی روفی، تاسو واوریدل چې آغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د ښځو خبرو ته هیڅ غوږ نه نیسي او غوږ پر نیستي خو جدي نه نیسي. ستاسو په نظر څه کېدلی سي چې د طالب چارواکو سره ښځې کښېني او یو موقع ورته برابره سي، یو فرصت ورکول سي چې دوی حد اقل خپله خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقداماتو غوښتنه ځینې وکړي؟
کله چې یو حکومت په دې ډاټ ورسېږي او د خپل ځان په دې ډاټ تصور ورسېږي چې مونږ ښځه نه غواړو، مونږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کې فعال په ټولنه کې فعالیت وکړي او غواړو چې یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرض وسي، نو د هغوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مخته کول زما په نظر سره هیڅ کوم اغیزه به ونه لري، ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا کم خبره به نه اوسېږي، ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی، نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي. خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګه په رسانۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي، حتما بېل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې، د کار په برخه کې د منځته تلو ته اړ شوی دی او ځای کېږي. په متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پوهنتونونه بند شو، د مکتبونه بند شو، تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو. همدارنګه مونږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل، په دې ټول ډاټمن دي، ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي. حکومت دلته رسېدلی دی چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې مونږ ښځه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي زمونږ د لارې د مسؤلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې، کله چې کله چې یو غوښ نو سي چاغه چې د خزو غوښ خبرې په غوښ ورسي خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي د هغوی څخه خلک راضي اوسیږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسي هیڅ دې ته اړ نه کیږي هیڅ کوم یا او هیڅ کوم حکومت دې ته نه کیږي چې په بل حکومت باندې وخت انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولی چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي او همدارنګه هیڅ حکومت دا اجرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې نور هیوادونه د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي دا په کوم منطق ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په خپل هیواد کې دایریږي او دې مورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره
بله
سلام
ډیر مننه اغلی روفي اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پاتر سیږي زموږ له دواړو ملمنو اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو د خدای په امان.